کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختري ډلې په ملاتړ تورن کړي او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې پر حماس ډلې تور ولګاوه چې د اسرائیل د لمنځه وړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګری سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. حماس سختریز ډلې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 240 کسان له ځان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په ځواب کې پر غزې تړانګې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دا په وینا شاوخوا 15,000 کسان په نتیجه کې ووژل شول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیره مېرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري ته د شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار له زیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه نه ده. ما ټول زحمت مستلې وي او مشتری به تر ترات کی چې
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت په خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثر ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي. د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلې دي. نور صنایع نشته، لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
بالی لزان رتوه. تخپل پدین اندارتون کې کوم توکي ننداري ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دایمنګ د لاسو د سیویټی کو نامنګ را جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه تو شکه فردی د دسترخوانونه او کور فرش د ټول بدل سیوی ټکی نو ایمنګ سیده هم د پردی او د غشان ټول یعنی د کور ډیزاین دمنګ چې نن دستونو ته معمولا کوو.
بالی که څنګه تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاري خو څوک نه کوي، دغه ټکی سي دي په کندوز کې ودل کېږي، هلته ښځې وبي بیا ښکارې کول ډیزاین مثلا ګلام چې دغه خاص اوپ لري، یعنې خاص ټوټې دي چې ودل کېږي، تارونه لکه هغه دي پلان دي او پلان ودل کېږي، هغه نه موږ ګلام جوړو، نور بیا توشه کې پوشتي او پرده او دا شان چې ده دي بیل ټوټې دي چې اوښکه جوړو او دسترخوان او جای نمازو د سپاک او دغسې نور شیان ښکه جوړېږي لکه پرده او دا ټول ډیزاینونه موږ پخپل کوو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړ شئ؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه، او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه اوبدل شوی وي او داسې تخته اوبدل شوی وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری هغه رنګ په حکس کې خوښ کړي چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي، معمولا ټلیفون هغه اصلي رنګ نه راښیي که نه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته موږ پیسې لیږو، موږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس د سالنګ لار هم چې ده خرابه ده، ډېر ناوخته هم راته رارسېږي، کرایه هم ډېریږي روان.
بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لرې لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې موږ په خپله ټوټه ولګورو، یعنی فزیکي حالت موږ په خپله وینو ګورو، لاس دې ونو چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت ویستلی وي او هغه مشتری بېرته راته رات کړي چې ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه رارسېږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وه. پخوا چې موږ په خپله تللو ولایت ته، نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول ده تللو، نو اوس چې ده دغسې مشکلات شته دي. بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي، ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات شته. ما یو ورور کای ده چې هغه کار کوي، نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني، موږ خبره ومني چې خیر ده، دې مثلا په ټلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري، مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده، ښه تخته ودل شوې ده، او دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه، د تار نه ټوټې ودل کېږي، د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل شوې نه وي، ښه تار نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي، یعنې توشک ده، توشک خو سړی کېني جګېږي که نه، که پشتې ده که توشک ده بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي، او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس اوبدل شوي دي، ماشینې ټوټې نه دي، قیمت هم تمامېږي، نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ورباندې وکړو، دومره وخت هم پرې ولګېدو، کور مې خپل زړه تعظیم کړو او هغه چې ده دوام یې راته ونه کړ.
که تاسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایئ چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په وضعیت یاد کرا غلای؟
په خوښ یو خو خلک د څه وچی ټول وازی فدار وو، پیسې په جوب کې وکړه، خزم راتل ما یو شی چې خوښې ده هغه به اخیسته، که نارینه به مو هر شی چې خوښې ده هغه به اخیسته، اوس د دې څه پیسې نه لري، مشکلات ده، مثلا دلته زرا او خزي راځي ګوري ولا کاش کې پیسې درلوده دا شی مې خوښه وي ده اخیستل به مې، اوس د خزي لاس ده نارینه ته هغه دي
بنده،
نارینه ته بنده، نو مجبور ده چې هغه پیسې ورته ورکړي، یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي، ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم شوي دي، بل ډېری وم بېکار شوي دي، سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده، تاسو خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي، یعنی مشکلات ډېر ده، خلک نتیجه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخته وړي، نه شي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي، یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلتا سترانگ فود یا شاید اسی مثلا دادی میونه جور سوی دی نو دلتا اوجل که که ده ناس ده خلکو تا ما معلومات ورکوی سی دادا غسی فایده لری ده سی مثلا خواره دی یعنی معلومات چی ورطا ورکوی خلک وی چی وو منگا غا دی خواره تا منگا پیسی نلرو دست چهان کلا پیسی لرو چی وای خلو
دستی ناری نه اوس نرازی نندارتون تا نسی کولای چی رازی دی دی تاس پکار توم را تأثیر کر یعنی پخواب آغوم یا پسا خیستل مگر اوس اغا دوی نپریدی اجازه نلری دی توم را تاس کار خراب کری
اول خو کزی یواز نپریدی چی راسی خلق داری دی نو ناری نه چی راسی اغا نهایت سو دخی بدن رازی شاتا و داری دی نیم ساعت که خدا نماجبه ویسوب نسی کتلای
تاس خو خپلا خواری کوای مثلا خام مواد لولایات را طولوی بیا کنی پا کور که اغا جوڑا وی تو شاکی و دی کور دیزاین دا او بیا تاسو ویل چی نخرچی گی تاس راتون که پلان با چی وی چی کوای دی خپل کار دی بهبود لپاره
دغه حالات یو راست روزا مثلا خرابی گی دا خلق که بیخی دی کار با نزلو رسی سور کرای نای لکه ما چی زحمت وی استودونا چی مالا ولدا نماشوا دیر لوی نماشوا دا او دلتا با خلق رازی دیدان با کبی مشتریان برا پیدا کو خود دلتا چی مو کتلا نو ایس خبرم نو وادی حالاتو دیل بارش ناری نه نرازی او ناری نه چی پخوا مثلا موتر بای راو خپل خیزی بم که نو خپل گرزی دا مثلا خیزی بم مرسلا گرزی دا وشو مثلا کرن ناری نه خپل خیزی راو رخ خود رازی شتا نکی نکنه انتظار نو باسی تروس هم دوستان و تزن ویچی ناری نه تجازه که ورکوی مونگ خپل ساریان توشی مونگ راو ریال تا کنه مونگ خامسی نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل وسو مشتریان بیخی کم کردی
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 7000 کرام
میتم اقتصادی ستونزی می ډیر زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړی دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم د لاس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ مې درې ماشومان هم را وستلی وو په تنګ شول جړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم چاره نشته ناست ډوډۍ او تنکالی غواړي پخوا مې کار درلود معاش مې وه اوس یې له هغه ځایه منفه کړم مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم دا هم اوس څوک نه رانه اخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي ټول په نظر کې نیول شوي دي هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري هغوی ته که د کار زمینه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده او هغه مېرمنې چې هغوی سرپرست لري د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوند دي یا مثلا پلاری انساني حقوق له اړخه باید ووایم چې د یو قشر د یو انساني قشر له کاره لرې کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول له اقتصاد نه لرې کول دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالانې وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده میرمن قمر نیازی سره مې په دې اقلیم مرکه کړې نوموړې په پیل کې د نندارتون
پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزش په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو د هغه د ارزش ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مختر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت، او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم. او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یوه ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه رمن اسولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو چې تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه عقله، دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی. ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د نرخونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د یو لنو متل ده، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورباندې واچوي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسي، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوندو ته بیرته یو ډول فرصت مهیا شي. کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پابندې دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنه ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي. همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه یې کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سوي وو، په همغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلای، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښه چې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپل ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پرې لګیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ ا کوم نظام په دې پویږي نه او کاسې خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اصل زورونه ده، که زورونه نه وي ا کوم نظام په دې باندې پویږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسې جګړه روانه ده، او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري. دغه کورنۍ نفقه راوړونکې یو خزه ده، په دې باندې حاکم نظام خسر خلاص ده. ما مر کړی، که تا مر کړی، که جمهوریت مر کړی، که امارات مر کړی، که مجاهدین مر کړی، که شوروي مر کړی، خو ایمان نارینه مر کړی دراته. اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکم؟ زه اسمان ته خلوازه ونیسم؟ کیرا ته راکړې مهرباني وکړه، دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا څه د دې قدرت نه لرې؟ ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې. چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه زورونه بند کړي، په لاس د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده، هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي. هو، د دې چې ته هغه شرایط ورته وضع کوې، لکه ورته وایي چې حجاب مراد کړه، هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده، خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نهسې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي، هغه ته هم ته پابندي لګوې، قیدات ورته وضع کوې. دا خو اسې زورونه ده، د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامی ته سره هم مخسولې. ټول نړۍ کې اوس د افغانستان لمړی هغه هیواد ده چې د ښځو حقوق ته پاملرنه نه کوي، او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړی ده.
بله، میرمن نیازی، په آخر کې که دارت وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسې هیڅ وخت یوازې نه یاستئ، او تاسې باید هیر نه کړئ چې خدای ستاسو الهي نظام، ستاسو الله پاک ټول ویني. په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو، باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي، بالاخره سهار کیږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره تر ایشیایی به زغال میمانه، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، بیرته به پسرلی سي، بیرته به اوړی سي، بیرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند او زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کیږي، ناامیدي کفر ده. ناامیده کیږي مه، ناهیلي کیږي مه، او هیڅ وخت آرام مه کینئ. د خوځښت په حالت کې اوسئ، کوچنی کوچنی خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هیڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راوستی ده بس قرار ورته کینو، نه، په کیناستلو باندې نه کیږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دي، که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي، او بالاخره به سهار شي، او بالاخره به بیرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو، نو باید ناامیده نه شو.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ام چې دا قربان مسم ښه وخت نه.
قدر منو دوستانو، په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړې خبرونه پای ته رسو، که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دې ونې خبرونه تر بیا هي چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی،
د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او که چیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نه کیلي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله قدرت کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدهیي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي دغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي، په ټولنې کې یو منفور شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منه دي، او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیوي لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمي مخاطبین لري، او دغه خبره که ښه وي که خرابه وي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپره وي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلها و زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامه ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې تفرقی مسله ډیره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه بوله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځوان ته وسله جوړه کړي، او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي. خو په مقابل کې اقوامو تر منځ اختلافات رامنځته کړي دي، او دا عمیق شوي دي. په خوشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره د لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کیږي.
بله، مثبت
تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې موږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې موږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامت دعوا وکړي بیا مشخص شخص په مقابل کې، مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ پخپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دې ته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجکېږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي، او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا موږ ته یعنی ډېره غټه ستونزې راولاړې کړي وي اوس هم دي. او دا یعنی دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي، مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه د نه راغوړي ودي ګرځي نورو تکړهو کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. د یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامان اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي، او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي، ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې چې دوی پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خلاصاتي؟
ګورې، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې، به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنې زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بندوي، د خدای پاک په نسبت به هم دوی مسؤوله اوسي، او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بې طرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنی وکي، په لایف دی راشي، ټیک ټاک نور دی ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي، نو داسې کسان راوځي چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې، که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه ده چې بل چاته انتقال شي، د دې خیر نه دوی محروم دي. او بل خو نه ټولنه له هر خو نه ډیر غټ او ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي. موږ ډېرې ستونزې به په همغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤول دي او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مس باسه به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وایتیا لري، کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله بس په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به سره غوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کول. څه اورېدونکو ته انتقالول، څه لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوې، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې؟
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچه دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسالې تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو پخپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګال داسې د شهیدان ولو غوري، وار له جرمي لحاظ جرم ده کنه، تجاوز کی هغه په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني. نو د داسې خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیه وي چې موږ شهیدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیک شو په بلوار وک، د دغه سې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل ولا پولیس مسؤل ولا چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول. مګر دا خبر نه ولا، یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بس چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع د هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي، پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده. نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده، د چا په زور نه رسېده، کنه جنګ سالاره و یا قدرت سالاره و یا مثلا دي یو حزب و ډلې تپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده، سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
چورم ګرنل کی. بله، مسبا صاحب تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک دی یو سیاسي بحث کې کینی، یو ملي موضوع ته مطرح کیږي، کوم ټکی ډیر زیات مهم دی چې په پام کې ونیسی؟
وره دا ډېر مهمه مسله ده. منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي ول او مشخص شوي ول، خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی. اما اول خو اشخاص ته لازم ده، یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهم ارزښونه دي. په دې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکوي، مخالفتونه ښیي ودي او ما وو ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کړي، باید وایي نه وري، لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي، صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهیږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي، مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه موږ چې ولیدل جمهوریت نسکورېدل له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغسې نو اهل سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام یې ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولېدای شو په اتفاق او اتحاد سره. لبل خوانه مثلا حاکم ډله ګټوس خو موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخاوني ول شي او بیا بیرته اوریدونکي تر څو د فرهنګ په خپل راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې شي کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړی دي موږ تاسو وطن ته او یو علت دی دغومره بحرانونه چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ کي همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مصباح صاحب، آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه چې حقیقت دی هغه اورېدونکو ته نه وړاندې کوي، هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان هم په آخر کې راته روښانه کوي.
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري، دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي، عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر همدوی ول. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغه کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزه که بیرته مشخصه په دې شي بحث وکړو، د بیان د ازادي د حق د محدودیت په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې مانا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف مې له تضمینونو نه ده، نهادونو نه مې د تریګونو د قواوو مسله ده چې هغه طبعا د قانون په واسطه رامنځته کېږي. تر څو چې هغه نه شي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجګېږي یو حبل مشر راجګېږي د هغه په ضد خبره کوي، یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسه او هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لارې د حل انده ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامات.
قدر من دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکله خبري وشوي. لمن سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې راس الله ممال او ملګری هي چاري ولري.
ਸੇਵਾ ਗੁਲਨਾ ਦਾ ਨਾਰ ਲੈ سو نازچ نام